ډیره زیاته مننه ارش همایون قدر منو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې د صدې رډیو په یو بل خبرونه کې مارکلې کو دا افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکې کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. دوستانو یو بیا ستړي مشه، زه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. په مو کې د دې ساعت خبرونو ته دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس طالب وسلوال وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 200 هم شاهین قولي اردو وایي د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. او ولسمشر محمد اشرف غني د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واوري. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس تنه وسلوال طالبان چې 15 قمندانان دي وژل شوي دي. دا میدان وردګو د والی ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې هم دار شل وسلوال ټپیان شوي هم دي.
دغه عملیات په جریان کې ولس نفره د دښمن وژل شوي، شل نفره زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفره کلیدي کسان چې قمندانان وو
لا بل خو د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګ ولایت په مرکزی برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لږ تر لږه 21 وسلوال طالبان چې جګپوړي قمندانان هم پکې دي وشلي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یوې غونډه کې راټول شوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د 200 هم شاین کولی اردو وای چې د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وشل شوي. د 200 هم شاین کولی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویل چې جګړه پرون سهار وختي ورسره لاغ پایل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوسټو حمله وکړي. د ولله بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان دي. نو موري ویل چې د مقابل لوري هم وکسان وشل شوي او یو لسته پام دی الکی د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرودین ولی ویلی چې په قلایزال ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیري وشل شوي. د ولایتي شورا بل غړی سید اسد الله ویلی چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 14 سرتیري هم ټاپیان دي. خوشاین کولی اردو د ارقام ردی. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. ښاغلی غنی د کابل په شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامداره کاري فرصتونو په رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همداراز د سلو غویانو د حلالولو او پروسس ظرفیت لري. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شوی مسلخ د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی له درکه کېدل بوږنوونکې پیښه بللې او امریکایي څېړونکي په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې له خپلې ترکۍ نامزادې سره د واده د اړتیا وړ اسنادو ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته ننوت بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکیې چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي قاشقچی په کنسلګری کې دننه وژل شوی. وایي قاشقچی کنسلګری ته ننوتلو لنډه شېبه وروسته له هغې ودانۍ وتلې. ترکیې له سعودي چارواکو غوښتي چې د کنسلګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال وي. د اوکرين لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي چې د اوکرين په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو لخوا پلان شوی انتخابات نامشود او له مسکو څخه غواړي چې تایید نکړي. د اوکرين لپاره د امریکا ځنګړي استازي کورټول کړ 13 ورځې زادې رډي او امریکا غ لګړي ټلویزیونی شبکې کرنٹ ټایم سره په مرکه کې ول مګلو روسي غواړو د دې انتخاباتو ته اجازه ورنکړي. وروسته لدې چې د اوکراین د ختیځ بلتون پالو مشر الکساندر زخارچینکو د دونیتس خار په یو کافی کې ووژل شو. بلتون پالو شمنه وکړه چې د سیمې د پارلمان او نوی مشر د غوره کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکر ویل د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسسې نشته او هغه ادارې وسلوالې ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شي. دا اورتودوکس کلیساګانو نړیوال ټولنې منل چې د اوکراین د اورتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت وپیژني. په غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه اورتودوکس ایسویانو د مشر لومړی بارتولومیا په مشرۍ په استانبول کې جوړ شوی او پریکړه وشوه چې د کیف اورتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکراین کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اورتودوکس ایسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو دا هغه څه چې موږ لري وخ رئیسی ورته سترګه پلاره وو. د روسیې د اورتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیون مرکه کې ویل چې د قسطنطینی مرکز د خپل ځان او ټول نړۍ د اورتودوکس سویانو په اړه وناوړه پریکړه وکړه. دوستانو خبرونه ملزادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. په شانګهای سازمان کې د خغلی عبدالله په ګډون د سیاسي چارو له کارپو سبحان مسبا سره زموږ همکار مرکه کړې ده. مرکه هم دراورو. په کابل کې پرون په یو غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په انتخاباتو، سولې او ځینو نورو مسلو څرګندونه کړې دي. د دې غونډې حال هم درکو. لویدیځو رسپانو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. په سیمه او نړۍ کې به واورې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکې بللې. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری زموږ د ویبپاڼې لري نه واضح د چیز موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه او نس پروګرامونه او خبرونه له نور تفصيل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پاته ده. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. عبدالله عبدالله پرون د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. ښاغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، د قرغیزستان له صدر اعظم او د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ولسمه غونډې کوربه دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. ښاغلی عبدالله دوشنبه ته له رسېدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایی رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبه ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې.
این سفر یک فرصت دیگی بود تا در مورد جنبه های مختلف
در سفر یو بل فرصت و سو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر بیلا بیلو اړخونو خبرې وکړو. ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان امن د تاجکستان امن غنی موږ د ګډو غوښونو پر وړاندې د مقابله لپاره د امنیتی همکاریو او په اقتصادي، تعلیمی او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د فرصتونو او امکاناتو په اړه هر اړخیز خبرې درلودې. د قرغیزستان صدر اعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایی رئیس ښاغلی عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقازیوف زیاته کړ چې هیواد د تروریزم پر ضد د ګډه مبارزه د مخدره موادو د قاچاق او د افراطی فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي ښاغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په 18مه غونډه کې په خپل وینا کې د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې، د سیمه ییزې همکارۍ او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د اړتیا او د سیمه ییز اتصال پر اهمیت خبرې وکړې. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتی، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان هیئت باید د شانګهای په غونډو کې د افغانستان اوسنی تصویر په رښتینې بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان الله مسپا د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت نه یوازې دا چې د شانګهای په سازمان کې ګډون مهم دی، بلکې د دې غونډې ترڅنګ د نورو هیوادونو د مشرانو سره لیده کاته هم د افغانستان د چارواکو لپاره مهم دي، څو د سولې او د افغانستان د نورو مسلو اړه سیمه ایز بلاتړ خپل کړي. زما همکار یوسف خان زدران له ښاغلي مسپا سره مرکه کړې ده. نوموړی په سر کې د شانګهای سازمان په غونډه کې د افغان پلاوی په د ګډون په اهمیت خبرې کوي.
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګه د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی له د اجرایی رئیس نه د موږ هیله دا ده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې یاستو، په دې هکله به هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم ګډون کوونکي چې دي دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره وخت او منظمه توګه مختجي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار او د دې څنګ هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی دهلیزونه چې کوم تغییرات راغلي دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې باندې به بحث کوي.
بلې مسباسه بل شکه دغه موضوعات ته دي چې نړیواله ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نوی ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوی. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي؟
زه فکر کوم چې شانګهای هیوادونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د منګه کو نه ستونزې دا داخلي کوم مشکلات چې مونږ لرو اداي عامل کیږي د فساد شتون، قانون نه حاکمیت، حکومتداري په یوم دا عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه او وزیرین لري هغه د وضعیت فاری او د دې په اساس به غړیتوب وکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنا چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسه چې اجرایی ریاست ویاند ازادي رادیو ته ویلي دا چې اجرایی رئیس به د دغې ناستې تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د دغو سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نا وخت په یوه نوی هیواد د ډلو ټپلو همدارنګه د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي. افغانستان ته څخه یې چې څه ډول هغه صفایي ورکړي بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته، چې هغه ګاونډي هیوادونه دي.
ګورې تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې ته پلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه صاحب عبدالله خوانه په دې حکله بحث وشي ترڅو دغه ډلې ته پلې راونه لیږل شي، ځکه موږ تاسو سبا شاهدان یاستو چې د مختلفو هیوادونو ته چې د پاکستان له هیواده، د مرکزي میانه آسیا له خوانه او د ځینو نورو هیوادونو له خوانه موږ ډېر زیات کارش او دلته جنګونه کوي په افغانستان کې. د دوی د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په جدي توګه د ډاکټر صاحب عبدالله له خوانه په دې جلساتو کې بحث شي.
دوستانو له خغلی مصباح سرمو له د سبحان مصباح سرمو د شانګهای د سازمان په غونډه کې چې نن په تاجکستان کې ده د افغان هیات په ګډون څرګندونې واوریدي. په دغه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یو هیات په مشرۍ ګډون کې یو ټاکل شوی چې نن به دغلته وینا وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د میسم یا د ملي والی د ستري مجمعې په نوم سیاسي خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. حزب اسلامي، مهازي ملي اسلامي او افغان ملت ګوندونه او ځین نور ګوندونه استازي او سیاسي څیرې په دې مجموعه کې سره یو ځای شوې دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي میسم په هیواد کې د مهمو پریکړو د مرجع تشه ډکه کړي. محمد حدیث پردي سپاړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د سیاسي خوځښتونو درامېسته کېدو په دوام د پنځشنبه په ورځ د ملي والی د ستر مجموعې په نوم خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې دغه مجموعې له بنسټګرو څخه دی وایي یا د مجموعه به د جګړې د پای ته رسیدو، د سولې لپاره د یوې بېطرفه شورا د جوړېدو، د موقت حکومت درامېسته کېدو او یو منتخب حکومت ته د واک په لیږد خپل مهم رول ولوبوي.
هدف یې فقط دا ده چې دا اغیزمن شخصیتونه راټول شي. موږ د تصمیم یو مختدر مرجع له خلا او تش سره مخامخ پارلمان مو داسې مرجع نه ده، یو عادت ملي حکومت کابینه دا مرجع نه ده. موږ داسې مرجع نه لرو چې د ملت اکثریت دغه تشا ودرېږي او پریکړې د هغوی له حمایت نه برخمن وي.
په ورته وخت کې ښاغلي حکمتیار په حکومت د راتلونکو انتخاباتو د ناسم مدیریت له کبله هم جدي انتقادونه وکړل او بې معنا لوبه یې وبلله. د میسم په نامه سیاسي مجموعه په داسې حال کې خپل موجودیت اعلانوي چې تر دې وړاندې ځینو نورو سیاسي جریانونو هم خپل موجودیت اعلان کړی، خو د چارو کتونکي بیا وایي ډیری دغه سیاسي جریانونه د انتخاباتو په رانږدې کېدو ځکه د موجودیت اعلان کوي چې شخصي ګټې خوندي شي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د افغانستان لوی ملي ائتلاف او ځینې نور سیاسي جریانونو په وروستیو کې د رامنځته کېدو دو فعالیت اعلان کړی. کچام یادو ائتلافونو او سیاسي جریانونو د رامنځته کېدو هدف له کړکېچ څخه د افغانستان وتل او د ملي ګټو خوندیتوب په ګوته کوي، خو باور دا دی چې دغه ائتلافونه تر ملي ګټو خپلو ګټو ته ډیره ترجیح ورکوي. له دې ټولو سره سره د مهازي ملي ګوند مشر سید حامد ګیلانی بیا وایي په یو ټغر د غیزمنو شخصیتونو له راټولېدو پرته په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدل ممکن نه دي.
آن چی که در عمق داریم انشاءالله من حیث فرد و من حیث یک مجموعه کوشش خواهی کردیم که در این ابتکار بزرگ سهیم بمانیم و تمام صفوف مطرح را و صاحب اثر را که میشناسیم در یک محور بزرگ برای نجات کشور بسیج بکنیم تا خدا سر ما رحم کنه.
دای وی هر څه چې مو په واس کې وی موږ به د خصمنو شخصیتونو او جریانونو د یو ځکی دوه او په یو محور راټولېدو په برخه کې وکړو تر څو افغانستان له وسنی کړکېچ څخه وژغورو. په ورته وخت کې د افغان ملت ګوند مشر سنګل شهزاد بیا د یادې مجموعه د اعلانېدو په غونډه کې ویل چې سیاسي شخصیتونه او جریانونه له ځنډ پرته د جګړې د پای ته رسیدو لپاره لاس په کار نشي، حالات به تر دې هم ترینګلی شي.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي چې ولسی جرګې ته د کوچیانو له حوزې ځینې کاندیدان کوچان نه دي او د کوچیانو استازیتوب هم نشي کولی. دوی وای دغه ستونزه د ولسی جرګې په وسنۍ او پخوانۍ دوره کې هم موجوده و او د دوی په نوم وکیلانو کوچیانو ته کار نه دی کړی، بلکې خپلې شخصي ګټې یې پاللې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د کوچیانو وسنیو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازم دی. په دې موضوع پام وکړئ د اکرام الله اکرام رپورټ ته.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي د کوچیانو په حوزه کې یو شمیر داسې کسانو ځانونه کاندید کړي چې نه د کوچیانو په دود دستور پوهیږي او نه هم د کوچیانو په ستونزو خبر دي. د دغو مشرانو له ډلې رمضان کوچی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي کوچیان وغولوي، ځان وکالت ته ورسوي او له امتیازاتو نه ګټه واخلي.
نو کوچان دی نو کوچان په بانانا ته خبر دی نو کوچای پیزنی چای ځان پول جوړی په پلو ته پوری دی نور بیا نه کوچی غو مسره ستنه دی کوچی لاغانا ته دردو خبر ده د دې ته زړه کوچان ته ډیر متوجی ته ځکه خلکو ته راي ورکی چې هغه واکی کوچانی دلته ځکه کوچان ته هم خځم نرم
د افغانستان د اساسي قانون لمخې په ولسی جرګه کې کوچیان لس څوکۍ لري چې درې تنې ښځې دي. یو بل کوچی قومي مشر ایوب خان بیا وایي چې دغه ستونزه تر ډیره په ښځینه کاندیدانو کې ده. ښاغلی کوچی زیاتوي چې د کوچیانو یو شمیر اوسنۍ وکیلانو هم د کوچیانو ستونزو ته څه ډول چې لازمه وه پاملرنه نه ده کړې.
په تیر دوره کې وکیلان داسې افراد رامنځته شوي وو د وکالت دورې نه مخکې هم په ولسمان د واکمنۍ کړې وه. هغه واکمنۍ په سلسله وکالت داخل شوله او زما په نظر چې د کوچیانو په هغو کړاوونو او ستونزو پاملرنه یې نه ده کړې چې کوچي قومونه ترې ګټه واخلي او یا په خوا وخت کې چېرته ترې ګټه اخیستې او یا په آینده کې ترې ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د کوچیانو یو شمېر اوسنۍ وکیلانو د ولسی جرګې را روانو انتخاباتو ته د کوچیانو له حوزې نه بلکې له کابل ولایت څخه ځانونه کاندید کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ کوچیانو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازم دي.
اوس اکثرات کوچیانو کوم په نامه کوم کاندیدان دي، اکثرات خپله کوچیان دي. د دوی تذکیرې خوده چې کمیسیون کوم معیار ورته ټاکلی و هغه معیارونه دوی پوره کړي دي او د هغه معیارونو پر اساس به دوی ځانونه کاندید کړي. تاسو هغه کسان د کوچیانو کاندیدان کیدلی شي چې دوی خپله تذکیره کې کوچي ورته لیکلي وي، یعنې د کوچیان د حوزې اوسیږي او رایه هم د کوچیانو څخه اخیستی شي.
بل خوا د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست به وایي چې دا ګنګوسي او ستونزې له دوی سره هم شریکې شوي چې یو شمېر کاندید کوچیان په اصل کې کوچیان نه دي. دا مهال په ولسی جرګه کې د کوچیانو لپاره د ځانګړي شوي ولسو څوکیو لپاره د ښځو او نارینهو په ګډون د څلور څلوېښت کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچیان ژوند کوي چې نږدې 500,000 نوملیکنه کړي او پاتې د بېلابېلو لاملونو له امله له نوملیکنې پاتې شوي دي. کوچی مدني فعال عبدالرحمن تسل له کوچیانو غواړي چې وړ لایق او تعلیم یافته کس ته خپله رایه ورکړي.
زموږ غوښتنه ده چې دا ورته دي اشخاصو ته رایه نه ورکول کیږي، بلکې پلان او برنامې ته دي رایه ورکړي او دغه راز لوستي او مسؤل شخص ته دي رایه ورکړي چې تر څو د کوچی محترم قوم په ژوندانه کې تغیرات راشي او داسې وکیل ولري چې د ولس په کور کې د همدې قوم رستا ناره پورته کړي او زموږ د کوچیانو له حقوقو څخه دفاع وکړي.
ښاغلی تسل زیاتوي چې دا مهال په کوچیانو کې هم په لسګونه تعلیم یافته ځوانان پیدا شوي او کولی شي د خپل راتلونکي برخلیک په اړه ښه او پر ځای انتخاب وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستان اوس بم راشو دي ته چنړيوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
اکانومیک ټایمز رسپانی لیکلی نه 40% امریکایان وایي چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې تر ډیره ناکامه شوی دی. د رسپانی په لیکنه دا په واشنگتن کې د پیو په نوم د یو څیړندوی مرکز د سروې نتیجه ده. دا سروې ښیي له هغو کسانو سره چې مرکې ورسره شوي 15% په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې بریالۍ ده. اکانومیک ټایمز رسپانه د پیو څیړندوی مرکز په حواله لیکلی چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه په 2014 او 2015 کلونو کې تر ډیره پورې نظریات منفي وو. په 2009 او 2010 کلونو کې دا پوښتنه مطرح وه چې آیا امریکا به خپلو اهدافو ته ورسیږي. د اکانومیک ټایمز رسپانې په دې مقاله کې وړاندې راغلي چې هغه وخت د اکثرو خلکو ځواب دا و چې هو، امریکا به بریالۍ شي. ورسپانه لیکي نن ورځ کم شمېر امریکایان په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یوه سمه پرېکړه وه. په مقاله کې راغلي چې هم جمهوري غوښتونکي او هم ډیموکراتان له دې نظره اوس کم ملاتړ کوي. د پیو څیړندوی مرکز په حواله پخوا به جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو په نسبت په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پرېکړې ملاتړ کاوه. آیا امریکا متحده ایالاتونه د عراق او افغانستان جګړه هیروي؟ دا د باسن ګلوب خبرونه دی، یو مطلب عنوان دی. په مطلب کې راغلی چې امریکا ولس کال مخکې افغانستان ته لاړه او دغه هیواد د بیا رغونې په چارو کې 1.6 میلیارد ډالر مصرف کړل. خو د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار دغه پیسو د ډيري برخې د چور او تالان کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. وړاندې لولو زیات اندازه پیسې چې د افغانستان بیا رغونې ته بیل شوې وي، تر ډیره د جګړې د لمن د پراخېدو، د فساد زیاتوالي او له ترهګرو د ملاتړ په غښتلي کولو لګېدلې. د باسن ګلوب په لیکنه د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي مشرانو د افغانستان او عراق د جګړو په اړه چوپتیا غوره کړې ده. باسن ګلوب لیکي جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر و، په تیرو شلو میاشتو کې یو وار هم د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نه و لیدلې. د خبرونې په لیکنه افغانستان او عراق په بې ثباته حالت کې پاتې دي. افغان حکومت په ډیرو سیمو کې په سختو جګړو بوخت دی. باسن ګلوب په پای کې لیکي لکونه ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور د دغو جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د واکسین د اهمیت او د دې وایروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول مهم بولي. خو په دې برخه کې څه کړي، فرشته مرسلې په اړه رپورت راکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې د مبارزې یو مهمه برخه د پولیو واکسین د اهمیت او د هشان د دغه وایروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول دي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو پر ضد کمپاین د برخې مسؤول ډاکټر میرجان رسخ ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دې برخه کې ډېرې هڅې کړي چې عمده برخه یې د رسنیو له لارې شوې ده.
منګا په دې وتمانې دلو چې په ټولنه کې عامه پوهاوی لوړ کو او کورنۍ په دې وپوهوي چې دغه پولیو ناروغي ډیره و خطرناک ناروغي ده. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به د بد تل لپاره معیوب او فلج وي او حتی دا ناروغي ورژونکې ده. مونته په ځینو کوچنیو سیمو کې د ځینو ستونزو له امله هغه ته هم هغه څه چې التیا د چې خلکو عامه پوهاوی لورسي هغه هدف ته مونږ نه رسیدلی.
دای وای لنی کمرغه د عامه پوهاوی د همدغه پروګرامونو لپاره اوس ډیری خلک د دغه وایروس د ضررونو او د واکسین د اهمیت په اړه پوهیدلی دي. خو له دې سره سره بیا هم د پولیو پیښې ډیرې شوې دي. په 2018 کال کې 14 ماشومان په پولیو اخته وو او په 2018 کال کې 14 د پولیو پیښې ثبت شوې دي. ساکل په ټول افغانستان کې به 6.5 میلیونه کوچنیان واکسین شوی وي. خو په یو شمیر ولایتو کې د نام نه یو د چ کورنۍ خپل نه غوړي چې بچي واکسین شي، ډیر شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې شوی دي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشق چې د لادرک کېدو مشکوکه پیښه بوګنونکي بللې او ویلې دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. احمد تکلی په اړه جزئیات تروري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشق چې د لادرک کېدو مشکوکه پیښه بوګنونکي بللې او ویلې دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیه په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قشقچی د اکتوبر په 2 نیټه ورسته لدی چې لخپل ترکیه انجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسناد او د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته ننوت، تر دې دمه بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیه په اړه ډیره جدي ده. ترامپ زیاته کړ چې امریکایي څېړونکي له ترکی او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي. موږ د قضیه ته په ډیر جدیت سره ګورو او په اړه به ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکی او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پېښ شول بګنون کې و. ریاض د ترکی چارواکو هغه اداوی ردوی چې وای قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی کنسولګری ته لننوتو لنډه شی بورسته له هغه ځای وتلی وو. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د کنسولګری د امنیتی کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي. خو سعودي ډیپلوماټان وای چې په هغه ورځ د دوی امنیتی کمرو کار نه کاوه او غیر فعال وي. د راپورونو لمخې ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي قنصلګری و پلټي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلی چې ترکی څیړونکو د پیښې په اړه پراخ او هر اړخیز تحقیقات پیل کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د سعودي عربستان همکاري ته اړتیا لیدل کیږي، خو په عین حال کې د ترکیه انادولو خبري اژانس د ولسمشر د ویان ابراهیم کالین له قوله راپور ورکوي چې وایي ترکیه د سعودي عربستان هغه وړاندیز منلی دی چې د قاشقچی د قضیې په اړه د څیړنو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کمیسیون جوړ شي. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو هم د قاشقچی د لا درکه کېدو پر پیښه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دویاریچ د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو په نیویارک کې له سعودي چارواکو سره تماس نیولی او په دې برخه کې خپله اندېښنه هغو ته څرګنده کړې ده، خو دا سازمان د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې شامل نه دی. جمال قاشقچی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره کلمونه لیکل، په امریکا کې درس ویلی او د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د ښکېلېدو په ګډون یې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان پر ځینو پریکړو انتقادونه کړي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي عربستان پر متحدانو غږ کړی چې د قاشقچی له ورکېدو وروسته د ولیعهد محمد بن سلمان سره پر خپل اړیکو بیا غور وکړي. هیومن رایټس واچ پرون په یو خبر پانه کې وویل ک سعودي عربستان د قاشقچی په لادرکۍ او یا احتمالي قتل کې لاس ولري، نو متحد ایالات، برتانیا، اروپایي ټولنه او د دې هیواد نور متحدان باید له هغو مشرانو سره پر خپل اړیکو بیا غور وکړي چې کارونه یې یو استبدادي رژیم ته ورته دي.
دوستان اوس هم پام وکړئ، یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولستنه وسلوال طالبان وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. لبلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت په مرکزی برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لږ تر لږه 21 وسلوال طالبان وژلي. د 209 هم شاهین کولی وردوی د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او وتنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا یو میرغلو بیا د وژل شوو افغان سرتیرو شمیر 15 تنه ښودلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی لا درکه کېدل بوګنوونکې پیښه بللې ده. وایي امریکایي څیړونکي په دې اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. او د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پال لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نه کړي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړي پیدا کړي. وس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، وروستی رپورټ راخلو. په افغانستان کې لکونو افغانانو کروندګرو د وچکالۍ له کبله اړ شول چې له خپلو مینو او کلو نور سیمو ته کډه شي او ستونزې یې لا زیاتې شي. د کورنیو بې ځایه شوو د شمیر زیاتېدو افغان چارواکي او نړیوالې مرستندوی ادارې اندېښمنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیونه تنه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پادی موضوع اسمت ساروان تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام خبريږي. کور کله هم له یادمه باسي.
ګڼ شمېر افغان کروندګر په افغانستان کې تر ټولو د بدې وچکالۍ له کبله له خپلو مینو نورو سیمو ته لېږدېدلې دي. احمد دهخان چې 40 کلن دی له خپلې کورنۍ سره بې ځایه شوی او د هرات ښار په لمنه کې اړولې دي. دی وایي
وچکالی خونه و دای وچکالی ولا چې په ووش کال هم وچکالی ولا شاش کال بيخي وچکالی پسیوال، یعنی د خدای شین دوکه ونه سکشتونه موکه کشتونه مو وچ کلاکس ولا د خدای شی ونه سو بالا دنده خو جنگونه د جنگو حالاتونه ولا بالا د خپل د بدبختی زنګ خپل دولي جو خپل د تنه زنګ بالا را.
احمد او کورنۍ د افغانستان په شمال ویدیس کې د 2.5 لک بي ځای شویو په ډاله کې چې د وچکالی لاسه خپل اصلي سیمه پری شه ده. دوی اوس د چاک د اوبو له کموالي سره هم مخامخ دي. لبلې خوا پر لپسې او بې رحمانه جګړې د وچکالۍ ځپل یو کړاوونه لا زیات کړي دي. د سږکال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي افغانانو مرشوبلې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په راپور کې اعلان وشو چې د سش کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 8500 تنه افغانانو ته مرژوب له اوښتی ده. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمي حملو کې مرژوب لی اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان یې کاروي. یو بل بزګر نواخان چې په غورماچ ولسوالي کې کور کلی ته شا اړولې او هراته یې پناه وړې وایي
موږ د خوستالۍ ریاست راغلو صاحب جنګ خونو در ډېر وخت چې مانه په افغانستان کې جنګ دی اما دا خپل کستو چې موږ کوله کمیلي اردو یوازې موږ ورور دی که طالب یوازې موږ ورور دی مانه چاپیان شهیدان موږ ورکړو د دواړو طرفه سره چې حقیقت خبرې سي په هغو مرینه به دا خوستالۍ داسې کړو چې مانه د بچیانو دغه چې ژوندي وه
په تیر ژمي کې د ورشتونو کموالی سبب شو چې وچکالی راشي او کرنې ته چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ګڼل کېږي سخت زیان واوړي. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحماني وایي د 2018 میلادي کال په پرتله په ځینو سیمو کې موږ سل په سلو کې کرنیزې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره وای نږدې 1.5 میلیون تنه فوري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې فیلیپ کروپ وای دا وچکالی د هغه هیواد د سخت ژوند لپاره یو بل ستونزه ګڼل کیږي چې اکثره وګړي په جنگ او اوس وچکالی کې اوسي. دا خلک د پایدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اتیا کلن مراد خان 15 کاله پخوا د وچکالۍ له کبله په بادغیس کې له خپلې سیمې بې ځایه شوی و. سره له دې چې د فکر نه کاوه چې دومره ډیر وخت به له خپل کلي لرې تیروي اوس ویره لري چې شایي بیا هیڅکله خپلې اصلي مینې ته ستون نه شي.
موږ د وچکالۍ لپاره راغلي یو چې وچکالۍ اوس شی نه وه اوس تېر شو د خپله دنیا مې خلاص ولاکه
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره بهرنی مرستندوی ډلې او افغان چارواکي د بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکي توبا لانزر وایي ژمی په راتلو دی او د نړیوالو مالی مرستو ته سخته اړتیا ده. توبا لانزر په نیویارک خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د جګړې او وچکالۍ له کبله سباندې 5.5 میلیون تنه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د وویل که دوی له دغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په برابرولو کې برخه وانخلي په افغانستان کې به د وروستیو کلونو په لړ کې شوي پرمختګونه له خاورو سره خاورې شي. یوازې وچکالۍ تر 2.2 میلیونه زیات افغانان زیانمن کړي دي. وچکالی بادغیس، هرات او د افغانستان نورې لویدیځې سیمې لا زیاتې ځپلې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، زده کړه د ټولو خلکو لپاره ضروری ده، خو بیا هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي چې ډیر شمیر نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې بېله